درنو افریدون که سلام علیکم وست په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم داعش یاد اسلامی دولت سختریز دلی د مسار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د پرونی 14 مسئولیت و مانه په دې برید کې د طالبانو په وینا یو تن وشل شوی او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان شوی دي خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپی خبریالانو شمیر شپاړس شودلی دی داعش د ټلیګرام په خواله رسنۍ کې په خپل چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی تر دې دوی ورځې وړاندې داعش د بلخ لپاره د طالبانو د والي داود مسمل د وژلو مسؤلیت منلی و د بلخ والي د ولایت په مقام کې په انتحاري برید کې له دوو نورو کسانو سره ووژل شو له بلې خوا د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی 14 چې د تیرورستي حمله بللې وغندله پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس شودلې دي توماس ویس نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي د ژورنالیستانو خوندیتوب کمیټه هم پرون په یو اعلامیه کې دا به می 14 غندلی او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د تبیان په کلتوري مرکز کې د شوی 14 پیښه له نږدې څاري هغه دا 14 په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بلګزار بللې ده تاکل شوې چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پودیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کښو ماشومانو ته د پودیو ضد څاڅکي ورکړل شي د طالبانو د حکومت د پولیو د بیرنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وای که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلېږي خو شای په ځینو ډیرو سړو سیمو کې او څه وځنډی شي ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولې هم ورکړل شي د سوریه دولتي رسنۍ وای اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبی برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړی دي دولتي خبري آژانس انا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی سهار وختي د هما ولایت پر مصايف شار توغندي لګیدلې دي په دې پېښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خپره کړي داسې ښکاري چې توغندي پر کرنی زمزکو لګیدلې دي اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو هدفونو په سلګونو حمله کړي سمدلاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب څه نه دی ویلي د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بیې د لوړېدو له کبله ګټه 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده دا د وړم کال په پرتله په 3.5 او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په نړۍ کې د تیلو بیې لوړه شوه د سعودي آرامکو شرکت په 2022 میلادي کال د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې دي نن د سپیس ایکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راکښته شول د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو د امریکا د متحده ایالاتونو روسیا او جاپان د غستور مزلې په 4 اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللی وو زمکې ته د دوی ستنېدل څو وارې د خرابې هوا له کبله ځنډېدلی وو د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دوره‌ای مشري بنگلادش ته ورکړه د سارک ډډیو ولې دوره‌ای مشري افغانستان ته ورنکړه
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغه وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغه کې هم دوی رسمیت نه لري
د هلمند د کجکي اوسیدونکو وایي سیمې له څنګه تیریږي خو مځکې د اوبو له نشټوالي شاړې دي
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو خو اوبه مو نسته رود زموږ څخه پښوت تیریږي هلمند رود
د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون شو دلی د خصوصي ښوونځیو خاوندان وای سږ کال لږ شمېر زده کوونکو نمونه ثبت کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د رسنیو یو شمیر مسؤلانو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د هیوادونو او نړیوالو بنسټونو چارواکو د افغانستان په مزار شریف ښار کې پر خبري اعلانو د شنبه د ورځې ځان مرګ بریټ په کلکه خندلې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا پیشه تعقیب کړي. دوی دغه پیشه د بیان پر ازادي او د افغانستان پر خلکو بریټ بللې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت په دې برید کې د یو تن د وژل کېدو او د پنځو خبریالانو په ګډون د اتو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او د شپږسو خبریالانو په ګډون تر دیرشو ډیر ټپیان شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالۍ بنسټونو یو شمېر مسؤلین د طالبانو غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د پښتو خبری آژانس رئیس دانش کروخیل د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مزار شریف کې پر خبریالانو د شنبې ورځې برید په کلکه وغنده او د دې بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر خلکو برید وباله.
از مسؤلان مربوطه می خواهیم که
موږ لاړوند مسؤلینو څخه غواړو چې دا پیښه په جدي توګه تعقیب کړي، عاملین یې وپیژني او د خبریالانو امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیت ژورنالیستای افغانستان اینا
په ورته وخت کې د افغانستان خبریالانو مرکز د ویلامي په خبرولو سره د خبرې د خبریالانو او د بیان ازادۍ پر ضد یو ښکاره عمل بللی او په دې اړه یې د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د شنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې د برید له امله درې کسان وژل شوي او د شپاړسو خبریالانو په ګډون تر دېرش ډېر ټپیان شوي دي. دغه مرکز د هغو شپاړسو خبریالانو نوملړ هم خپور کړی چې ټپي شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نۍ د پنځلسو خبریالانو ټپي کېدل تایید کړي وه، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دغه برید کې د تپیان کلتوري مرکز د یوه ساتونکي وژل کېدل او د پنځه خبریالانو او درې ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي وه. نۍ دغه برید چې تر اوسه یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، په دې وروستیو کې پر خبریالانو تر ټولو خونړی برید بللی دی. د نۍ مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت روی رواني خبرنگاران متاسفانه
د دغه خبريالانو رواني حالت ښه نه ده. د رواني په لوي ضربه لیدلې او په عین حال کې د دوی د پکونو پردیش لیدلې. سترګې ژوبل شوې، په سر او مخونو یې چرې لګېدلې او د درملنې اعلان دي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خبريالانو د خوندیتوب د غوښتنو او د دغې پیښې د څېړلو په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې څه ونه ویل. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د دغې کمیټې داسې پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلی په حواله په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې لیکلي، د خبریالانو د درناوي په مراسمو کې د خبریالانو په نښه کول یو د شرم وړ او بزدلانه عمل دی او ټینګار یې کړی چې د هغو کسانو مسؤلیت باید پای ته ورسیږي چې خبریالان په نښه کوي. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم دغه برید غندلی او له افغان خبریالانو نه ملاتړ د پراخېدو غوښتنه یې کړې ده. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو د برید د عاملینو د پېژندلو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان په 2022 کال د یادو کمیټې د مجازاتو د معافیت په نړیوال نوملړ کې د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د خبریالانو د وژونکو د تعقیب او محاکمې په برخه کې تر ټولو بده مخینه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانی د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبل لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان قریو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تموچې په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورځپاڼې ته ویلي د د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خو دا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې عملی افغانستان ته د دې چوکۍ له ورکولو ډډه کړې. د نیشن ورځپاڼه لیکي د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورتر غاړې ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنګلادیشه د غلام سرور چې نوی سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای اوس بنګلادیش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه غبرګون وغوښت، خو وایندي زبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلادیش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان آسترالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. دا یادونه ده چې د سارک سازمان نوې سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوې سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلي اسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګلادیش د ډاکا په ښار کې د وو سویلي اسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار لارې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشر په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي. خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشر د افغانستان پر ځای بنګلادیش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبي آسیا د مسایلو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې د دغه سازمان مشري ته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده.
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوي دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخت پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډېرو دغسې سازمانونو نه وتل، که څه هم په ځینې منطقي مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سار سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی. تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنی راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ییزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې، په ځینو دوی سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د ناظر په توګه یې ګډون کوو. پخوا خو دې ناستو ته د طالبانو حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
علاوه له دې چې په شانګهای کې، په سار کې، په وایسی کې یا په نورو دغسې مجالسو کې لکه د منځنۍ آسیا د ملي امنیت سلاکارانو دخوا نه چې کوم دورهیي غونډې جوړېږي هغوی ته نه ور بلل، زه فکر کوم په دې ټولو کې دا ډېر زیات تاثیرات لري، دا د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنیو حالاتو کې، علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي، دا اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوې هم یو بل ته رامنځته کوي، نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی، یو تاوان دی. لیکن بدبختي دا ده چې اوسني حاکمان چې دي د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي، د منطقي د ځینو هیوادونو غوښتنې څه مشروع غوښتنې دي، وایي د تروریزم سره مخاطیه غواړي، په افغانستان کې نزای غواړي، همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دې نه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و، لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي. نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی.
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډېره داخلي بوت لري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي. خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي؟
اوس نړۍ د کلي او حیثیت لري، کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي، مشکلات وي، هلته د تروریزم اډې وي، یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي، نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کېږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سر اخته کولی شي. په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدل نه شي، خپل موقف لري، د خپل مشروع ګټې لري، د ملي امنیت مسایل لري، نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دي هغه د خپلو ګټو او د خپلو منافعو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دي او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دي چې دوی دا کړنې ترسره کوي.
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده. azadiradio.com په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبرې چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سختې نیوکې پارولې دي. څرګنده نه ده چې د ښاغلي عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوې، خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوې ده، ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبرې کوي. د پاکستان بیرغ یې تر څنګ ځړېدلی او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونې یو شمېر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندرای باد ده، هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومه نه دوایي، هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي.
لدی عمله چې موږ ټوله دلچسپی پاکستان کې دا موږ وایو موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي. موږ د همدې کار په هڅه کې یو، موږ ته د دې ډیره اړتیا ده، خو کچیرې دا ټوله اسانتیاوي په افغانستان کې برابرې شي.
خو د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي رادیو ته د دې موضوع د سپیناوي پاړه په یو لنډ پیغام کې لیکلي، ویډیو مخکنی دا او یوازې د طبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوی، نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه. خو ښاغلي زمان بیا په خپل فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلي، د ټول عمر احتیاط څخه دا خدا چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره زمينه سازي وکړو. د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې نیوکه کړې د دښمن خطاب کړی او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد دا څرګندونې له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کېدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حکمل په خپله ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بللی. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربی شینوالی بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قلندر عباد له افغانستانه زیات پاکستان کې وي. د ولسی جرګې پخوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي، د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي، څو ټول افغانان نظامونه د ځانو ګڼي او د ګډ دښمن توتیې شنډ شي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې څلور میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستاني خبریال سلیم ساپي سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپی د رئیس په څیر د یو میز تر شا خو قلندر عباد مخ ته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د روسیې څه باندې زر پوځیان وژل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخمود ښار د دفاع پوره چمتووالی لري. دا هم د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
له کله چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخمود ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي، په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف دی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړی چې روسیې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې یو زرو نوي سرتیري له لاسه ورکړي او اته ټانکونه یې ویجاړ شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي، د جګړې په ډګر کې د دغو تحولاتو د خبر کاروالی نسي تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنونکي وایي، روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخمود کې فعال دي، پرون د بخمود د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړې مخکې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10,000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکی ویلي، د بخمود سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوځ نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوځ په وینا دوه کسان هغه وخت وژل شول او درې نور ټپیان شول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکي اهدافو توغندي وویشتل.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي، د مځکو تر څنګ سیند بهیږي خو د دوی باغونه هم ځکه د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سیند څخه دې کانال ورته وکاشي تر څو مځکې خړوب شي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی.
موږ ډیر شکر شاستي خدای را کریم ځکه را کړی، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي.
خوږ وګوري راسي یو څوک راواستوي وروره کدا غسی مستحق
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتندې وچ شوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو وشت سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سیند په 2 کیلومتري کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبم ځکه لري د هلمند د سیند تر غاړه پروتي، خو وايي د جی سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشټوالي له امله وچ شوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګزه وراچو، هغه یوه ورځ کار نه کوي. صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای را کړي، مځکې را کړي، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي. دا موږ ته دا کانال راوکړي چې زموږ ولس پر قراره شي.
د جی سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د جی سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، خو وایي د جی سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی، اوبه مو لاندې سولې، زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله مسایده سي واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي. نو موږ ستاسو څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسي، موږ به ډیر خوشحاله یو دعای به ورته کوو.
نورعلي او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیم د دې د سترګو په وړاندې بهرنیو هیوادونو ته بهیږي، خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دي یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هلته استیمه پخوا د زر لکه روپیو اوس د دوه سوه لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي، د الله د رضا لپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا لپاره دا شل کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسې یو څوک راواستوئ. وروره، که دغسې مستحقین نه و وروره، مې راته کاږي. او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، خو موږ هم حق لرو. وروره،
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ سوي دي.
د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتولو وخت دی، خو کم شمېر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات د نرگس مومن حسن زی په راپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند، کاسته شدند. بالاخره عواید کمتر شدند.
د هیواد بګرام خصوصي ښوونځي مشر نصیر احمد پوپلزی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو په ګټه کې 50% کموالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي که څه هم نوی تعلیمي کال پر رارسېدو دی او په تیرو کلونو کې دوی د کال په دې وخت کې ډېر زده کوونکي جذبول، خو په خبره سږ کال د زده کوونکو شمېر کم دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثر
یو شمېر کورنیو له نوي کال ته نوملیکنه نه ده کړې. د اقتصادي وضعیت له امله یو شمېر کورنیو خپل ماشومان دولتي ښوونځیو ته انتقال کړي. دا منفي اغېز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پیلېدو په اړه دي. دا قشر بې سواده پاتې کېږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بېکاره شوي او خصوصي ښوونځي چې یې پانګونه کړې هم ورته ستونزې جوړې شوي.
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده. فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې د یو ځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډېر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بېرته وضعیت ډېر ښه شي.
یو شمېر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي، نشي کولای خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تیسې پرچه کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سونا وایي
وخته کې کار او وظیفه وجود نداشته باشد،
کله چې کار نه وي نو موږ ورته نیس لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو. مجبور یو چې دولتي ښوونځیو ته یې ولیږو، حداقل سبق ووایي او له سبق پاتې نه شي. که څه هم شخصي ښوونځي ورباندې ډېر کوښښ کوي، خو څه
وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډېری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین که تقریبا میشه گفت نصف نصف شده.
دخون که یه تقریبا ویلی شونیم پنیم شوگی. حقا امکانات چه پخواه من خلکو تاورندی کول اوز من پلاس که نشتا. مو خوشی نیو خودسی مو دلاس هم نکیگی. او دایت هم کما سرچینه نلرو.
چون من باید درآمد درستی وجود ندارم.
د نوی تعلیمی کال پیلېدو ته لسو کمې ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرف د مضمونونو د تدریس تر څنګ تقویتي ټولګي او نوي سیسټمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوو. د افغانستان د بشري حقونو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 538 ورځې تیریږي او 15 میلیونه نجونې بې برخلیکې دي، خو د طالبانو حکومت لا هم د دوی د ښوونځیو د بیا په اړه څه نه دي ویلي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو او ستاسو پام را اړو د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وخندله. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن ووژاو، د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریې جنوبي برخه په توغندیو ویشتیا او د سوریې درې سرتیری ټپیان کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکارول. مایک پینس په تیره دوره کې د ډونالد ترامپ مرستیال وو. ښاغلی پینس نن ویلي تاریخ به له ډونالد ترامپ سره د 2020 کال په جنوري کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ د یرغل وروړلو په پیشه کې د هغه د رول له کبله حساب وغواړي. او هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړې وي، نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروې بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کېږي، کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2018 دینه وروسته بیا دواړه سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواړه سروې ټول بیا د یونیورسي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزې علی مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای، خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله. د یونیورسي لخوا به اعلانېدله، خو حکومت په شمول یعنې وزارت مبارزه علی مواد به ورسره یو ځای شریک وو. دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه دا معلومیږي نه. د مځکې لږ زره قیمتي تمامیږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي، خو د هوا له لارې ډېر په اسانۍ سره کېږي، ځکه هغوی سټلایټ له لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب دا طالبانو سروی د فیلد سروی د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري او فزیکي به وي نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا ترسره شي دا سروی بلی نتیجې تک وګورو نو که دوه دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي نو دغه د دوه نتیجې چې لاسته راځي نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې ځکه منابع مونږ ته ویلي په یونیورسي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي
چاته کا چنکی پر یہ خطا جانے تھی یہ خوش پخوام لی دری پر تیر پنزل شروع کرو کہ مجھ چھو وارا نتیجے لی دری پر دیکھ پر زیادہ نئے وادا چنکی جی مجھ دری دی بل کار چھ بیا سلوی کری دی یا دا سکلائی کلاری سکا یا دا مدک دلاری سکا کو آغا آش آغا کاسا ہو یعنی دا کشت کوکنارو نور هم مختتلی دی نور هم مختتلی دی نور هم مختتلی دی تیر آمار چو ما واری نر نپیرم چیز پر وش کالو که تو نیش مختی و دویش دشپار زرو تنو خبر کود دا آمار دا پنزل سوا تنو سرا پورت سوی دا سیدی چی دو سوا تنو یا دری سوا تنو یا زفر تولید سوی دی زما پا نظر بندی دا وقت و جره دی هر آمار چو ما بین ترایسی که اصلی خبر د مبارزی را مې ته نسی یوازې په سروې باندې موږ هیڅ څه غټم څه اخته زه خپل دې په مثبت نظر نه ورته ګورم په دې خاطر چې عملي پلان نه سره د کوکنارو د کښت په بدیل کې څه څه باید وشي چې دا کښت دې کښته وو
بلی ډاکټر مظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیورسي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکي او نه مالی مرسته نه کوي دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سر او دوی سره له همغږۍ پرته سروې وکړي نو ستاسو په نظر اوس ملګري ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري دوی فعالیت هم کوي یونیورسي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بهله خبره ده چې وروسته څه کېږي خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسيټي نو دا مشکل نور هم زیات شي کمیږي نه ورسره خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسيټي څنګه هغه بیا بېله خبره ده عمل بیا بل شی دی نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکنارو سره مبارزه یا د ټول نشه یي موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي لکه پخوا هم چې زنګ نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکېچ زیاتولو یو کار دی یعنی دا سروې به هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همنګۍ وشي یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي
پخوا خو داسې وه چې کله به د مشترک سروې کېده نتیجه چې بلاس ته راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله. د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړوه، هم عملیاتي پلان، هم به چې عملیات به کېدل پې، هم به دې چې پراختیایي پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځان ته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدره سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره، په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ولیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي، خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي. یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو، د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې ته که راشو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود. د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته، بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 2.5% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمین آیسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رب لري، پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و. د اول او سره څه خارجیانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نه ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجیانو په لاس کې و. او پر دې سروېګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي. او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زروټنه پورته کېدل او دا حد را ورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 14,000 تنه یا 2.5% په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی، زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي، بیا به وسي، بیا به وسي. اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره ربط لري، هغه ته نه لري، خصوصا خارجان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سروېګانې دا زموږ ستونزه نه راحلوي. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي، ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره، نیت یې موجود نه دی، صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هره پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبانو د حکومت سره کومک وکړي، او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري. نظام دې چې دوی تریاکو سره مبارزه وکړي. زمین هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام برهموال شوی دی. یعنی موږ نسه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي، او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي و دا کار یې ونه کړي. نو اوس یې څنګه کولای شي؟
همدې مسلې باندې رفیق صاحب ما هم غوښتل، تاسو ویلي چې دا سنتي کښت بېرته ګرځېدل دا ډېرې پراخې بودیجې ته اړتیا لري، خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده، مشکل دی. یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري، ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پرې وچوي، خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کېدای شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کېږي، او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني؟
خارجان اصلا صداقت د دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم شي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي. خبره په سرویو په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېري. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخته بوځي. موږ ولیدل په تېرو 15 کالو 16 کالو کې موږ ولیدل په خپلو سترګو مو ولیدل. داسې نه چې موږ د اوازې د رئیس کال یا د باندې موږ په خپلو په کلیو بانډو کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه و کومک ته د زمیندارو څخه پوښتنه کوي. دوی مختلف لارې را مخته کړې. شغه لارې نه یوازې دا چې زموږ عنانوي کښت د منځه یووي، زموږ عنانوي طریقه یې د منځه یووي، زموږ د اشر سیستم یې د منځه یووي. دوی هیڅ نه و مثبت کارونه په افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلانوي، په هڅه اندازه چې موږ وینو، د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکو ته یې وړي. زما تخمین د رویې څخه غلط نه سمید. زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زایدای نه شي او نه د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسېږي. دا ټوله ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 1500 ټنه خزي و 14000 ټنه؟ دا خو دا خو منطقي خبره نه ده. د دې و شاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې موثریت ولري. دا سره ویدي چې په هر شکل باندې اوسي موثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروې باندې اوسي، بالاخره پیسې دوی خرڅي او په هغه شکل یې خرڅي لکه پخوا چې خرڅه کړي وو. زه په خپله نه د زمیندارو په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه نوریتون لري او د خارجیانو نیت خو زه د لویې سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزې کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره معامله خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي، افغانان ته هم دا د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تمویل کوله او د افغانانو صحیح مشکلات یې زیږولي وو. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید له منځه وړلو لپاره آیا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو دا امانګي د دوه کلو تجربې د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
یو خدا دې چې پخوا څه شوي دي یا څه کېدل دا خو بېله خبره. خارجان واقعیا زموږ په ملک کې خپلې ګټې لټوي، زموږ لپاره داسې غم مړ نه دي. خو افغانان کولی شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک ونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي. خو کلک اراده ګوره، په پخوانی طالبانو حکومت په اخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي و، دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي. چونکې د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی، نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي. ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري، خو بېله خبره ده د افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه د زیاتو بانډو هغه لاندې دی، په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورتونو هم شته. خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي؟ ځکه دوی دا تجربه لري، پخوا هم دا کار کړی و. په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم، نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو. دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي. کېدای شي دا د منځه یوسي، خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی کم کړي دي که زیات کړي دي که بیخي د منځه تللي.
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي، خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږۍ وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
دا خود طالبان خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی. په افغانستان کې ډېر داسې مسایل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نورې مسایل دي، دا خو یو یو بانګیري چې خارجیانو ورته بانګیري کوي او طالبان هم خپل سیاست مخته بیايي. هغه د خارجیانو پروا نه لري، خارجیان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقانه د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی وچی تقریبا دا تنا دا امریکا دا آئینی لداری لخوان حساب کو دوی پکال که پا افغانستان کی دا کوکنارو دا کخت دا مخنیوی پا برخه کی دوی بودجه مصرف آلا تقریبا 15 میلیون دلار رو پولیم دوی پکال که مصرف کردی دا. خوب اس چی تاس وای دهقانان و زمیندار و دهقان دوارا لستون سر مخنی واقعیت هم دا دای زگ منگا چی خبری که خوب اس دسی عمرست نشتا که طالبان رازی مثلا کوکنار بندی او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېر ستونزمنه وي؟ تر اوسه داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هېڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي.
ور زه د شلو کالو خبره کوم، په دا شلو کالو کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوې. هر شی چې سوی دی یو ډېر موقتی شی او ډېر ناقص شی، او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ور کوم چې هیڅ وخت سمور سره کومه کړی سوی، فقط یو بهانه به جوړ سول. هغه پیسې چې به د هر قرآن عنوان باندې راغلی کې ډی پی او که یو ایس آی ډی، هغه پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی په رقم خرڅېدلې، چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه و پکښې کې د افغانستان د حکومت په هیڅ وخت نظر نه و پکښې کوو هم عملي نه وو. زه دې شي ته د شک په سترګه ګورم. یوه خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د د تریاکو کښت بل شی هم پکار دی، نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې پکار دی، بلکې په څه منطقه کې، په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي، اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې د بدخشان سره نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هراته پورې کېږي. د دې عاید چې نه وي دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډېر بدبختي ده د افغانستان لمنوالې ده وي. دا د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همېشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګه ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډېر شي، لکه ډېر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووهلې. نو زه د سنګلګانو په ارتباط چې زه اورم، زما غوږ ته هېڅ مثبتکی نه راځي. او نه زمینایست یو زمیندار دا تصور کولای سم چې بالاخره دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کې وکولای سي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اصلا د پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې دي سروې زموږ درد راده واقعي، او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کېږي هغه ته زه ډېر د شک په سترګه ګورم، او پخوا چې په خپلو سترګو لیدلي دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی، او په یو امانګي پکار دی. شاوانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دریم امر د بزګرو سره پکار دی چې قطعا څوک خپل خبره باندې غور اکثر په خپلو مځکو باندې نه دي، د امنیت په خاطر باندې. او امنیت یوازې دا نه دي چې پخوا په رقم جنګ دي، نشي اوسېدلی په خپلو منطقو کې، نشي اوسېدلی زمیندار. او هغه مسلط یې په وخت چې دی په خپلو منطقې کې اوسېږي، او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسلط یې، او دوی چې د کښت سره باندې یو ځای اوسېږي، کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی، او د هغو آني عاید پکار دی. او د تریاکو آني عاید په کښت کې موږ اوس بل شی نه لرو. په تېرو شلو کالو کې
چلوشت کال کې د زموږه یو ازدی ایدو په دغه خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډیر وخت وړي او هغه یو د عمل فضا وړي نو زه دا خپل خبره تر ازه بغدادي چې خارجانو او د افغانانو منځ کې باید یو امانګي وسیږي او صداقت وسیږي چې دا کار موږ کوو او دا پر شی بندو یوازې په سروي په دې مسله باندې فقط وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کې نورې څه شاته عملي پلان زه نه وینم چې زموږ په ژوند کې یو مثبت تغییر راشي.
بله ډاکټر سوزفر، د وروستۍ پوښتنې په اړه همدا د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنځ همغږي نه رامنځته کېږي، د بهرنیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ، طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي، نو نتیجه څه کېدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي، د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس له هغه نباتي اړخ نه ځي، دا د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راضیت شوي دي متاسفانه.
اصلا د نشه توکو مشکل ډیر غټ دی، یوازې کښت پورې مشکل هغه نه لري، که تریاک سبا ته هم د منځه لاړ شي یا کښت بیخي ختم شي، لیکن نشه توکي نه ختمیږي. د دې ختمول داسې ډیر اسانه کار هم نه دی، لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور شیان راځي مارکیټ ته، په افغانستان کې پخوا چا پېژندل هم نه، خو اوس شته دي، امن موجود دی، په کابل کې موجود دی، په نورو ځایونو کې موجود دی، ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا معضله ډېره غټه معضله ده، او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکم وي د هغې مسؤلیت دی چې دې دپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هماهنګي وکړو، دوستان پیدا کړو، د دوستانو کومکونه جلب کړو، د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان، خپل بزګر، خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. معضله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي، خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی، که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی، دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه وغواړي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي، خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه یې دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم ډېر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي، تر څو په آسانۍ سره نسبتاً په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي، خو ډېره به مشکله وي، آسانه به نه وي.
له خپلو دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی بحث کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د هوا مرغانو واورئ ما، د حال د وطن راوړئ ما، د حال د وطن راوړئ. ککړۍ غاړې کوم ما راوړ پخلا کوم، ما راوړ پخلا کوم. سفر ژوب جانان پر کوټ سر درسي، د دنیا ګټه سر درسي، د دنیا ګټه. بيتالي ما د نړۍ کنا وای، خط بیرا دې شای کنا وای، خط بیرا دې شای. سوچ کړئ تیر اشکان سیلا، ما ګرنج دل چایې لا
چرمی کے سیال دا نستا پچرمی I'm gonna